د جرمني د دفاع وزیر هیله مندی ښیي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته د منلو وړ وي. میرمن کارن باور د سه شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب په روانه خبری خبرونه کې دراورو. دوستانو زه اجمل اندی او خپل نور همکارانو سره یو ځای مو هر کله کوم. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالی بشیر دراوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته ویل د دوی له هڅو یو داده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان په رښتینی ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنا چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسایل ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر، نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمی حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل شوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوی هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیت تدابیر زیات کړي. تیرونی د کابل شهر په میکروان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حمله په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکونکو وژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه خبره سو وویل چې شاغلی یا مموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو شویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریز پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کابل انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. ده وویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن وویل چې د تیلو د بایو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضي لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. ده وویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویاند غلام حسین اسماعیلي د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایراني چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تاسو نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د جرمني دفاع وزیر کابل ته تللی او هلته یې هیله مندي ښودلې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې د جرمني د دفاع د وزیر څرګندونې درسره شریکو. دا بام واوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو او همدارنګه به په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درکو. نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار تنظی پروګرامونه هم په همدې سات کې خبرېږي. د جرمني د دفاع وزیر هیله مندي ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج به ډیر ژر اعلان شي او ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. نوموړي د سې شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکي مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غني په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمني مرستې ډېرې مهمې بللې. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات لته سوالو.
مننه آنسر. تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنې د سولې بهیر او د افغانستان امنیتي وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمني د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغاړل. د آلمان د دفاع وزیر کارن باور د سیشن بي پورس په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل او په یو غټه خبري غونډه کې ویل دوی هیله مند چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټولو سیاسي لوریو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. دی وایي هیله من یو چې د ولسمشرۍ د شوي او ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټول سیاسیونو ته د منلو وي. هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د آلمان د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپلو سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د میشتېدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي. انسب همدارنګه ولسمشر غنی په دې خبري غونډه کې وویل چې جرمني تل په سیمه کې د یو باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه تیرو څو کلونو کې د درې مهم غونډو کوربتوب هم درلودل. ولسمشر وویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستان تل ملاتړ کړی دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیاو د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون په رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګیدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوسمهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیري لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. دوستانو وام اوریدل چې د جرمني د دفاع وزیر کابل ته تللی، هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغه هیله څرګنده کړې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به زر اعلان شي او ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. خو د ولسمشرۍ د ترسره شوو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډېدلې دي. بېلابېل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغو لومړنیو نتایجو د اعلان مخه ډب کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې له تقریبا 2 اونیو راهیسې تړلې دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روانې دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل ته هیلي مخکې له دې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې د وروستي انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دوستانو موږ له یوې تخنیکي ستونزې سره مخ شو او دا تخنیکي ستونزه د دې سبب شوله چې د موږ په خبرونو کې څخل چې په کار و زموږ خبرونه هسي پر مخ لاړې نشي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وایي. کچېرې رښتیا کمیسون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضونو سره یوې هوکړې ته رسېدلی وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچېرې واقعا کمیسون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترضو ټیمونو سره دې جوړې ته ورسېږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پرېکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمېرنه ده او تفتیش ده زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته، نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د دې هڅې څخه موږ ستاینه کوو. او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي. خوښه به دا وي چې کمیسون د ټاکنو په وخت کمیسون جزئیات د خبرو اترو په کومه سره باندې توافق شوی ده، دا خبر شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه پسته کې او کمیسیون په کوم ټاک کې وټوانېده چې اقل معترض تیمونه دې ته وهڅوي چې د خپل اعتراض څخه لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې
رشید صاحب دغه ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو له لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې رای شمیرنه پکې بیا دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې رای شمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسیون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته له اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې موجود
دا ارتباط پیدا کی په دې پرې چې د ټاکنو د خپل کمیسیون د پایلې کې لانی کې په لومړي دور کې څومره د ټاکنو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی، ځکه چې وایي ځینې فدې کې چې تا وګوي چې کاتونو کاڅه کمه وي چې کاتې کمیسیون لپاره په خو مخه دا یو ښه زیری ده د پایلو د اعلانې وسنی اعلان لپاره، او که چې به شکایتونه په زیاتې او د شکایت کمیسیون په دې کې ډېر مسؤل دي چې او شکایتونه د رسیدګي وکړي او بل اخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت هم تیریږي او د شکایت کمیسیون لپاره بیا پیچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش ترسره کړي، د رای د ابطالو د اعتبار موضوع مطرح شي، نو خامخا په غوښتي وخت نیسي، او دا چې د شکایت کمیسیون عملیاتي پلان او څو دي درته آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیسیون په اړه باندې بیا خپل معلومات او څومره واقعا دوی آماده دي
رشید صاحب یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسیون له تیرو څو ورځو راهیسې په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور دارالانشا به د کمیسیون مشرانو ته سپاري تر څو خپله وروستۍ پریکړه د کمیسیون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو وار بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانېږي او دغه ځنډ لامل یې څه شی کېدلی شي؟
دغه وخت کې چې عامه اصول ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسیون څه تر سره د موږ کې هله مندي لکه کمیسیون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته انوانونه وي او بهانې کولی شي چې بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ کېږي چې نن تر ماښام پر راپور ورکړ کېږي او څه عمله دي، سبا ته بیا بله خبره مرته راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعاینه خبره کېږي، نو خلک چې کمیسیون هغه اصل د حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که څوره د وخت نیسي اما هغه باید مراد شي، اوس دغه مهال ویش چې نقصه وی ده زموږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنې هر څه د نوټو د خوښې په اساس باندې سمبال کېږي، نه ده چې هلته یو څه په نامه محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسیون څخه موږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څوک کار پکې ساخت نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر ورځ موږ دا خبرې به وایو دا خلکو په ډېر قناعت ورنه ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سره مو په وروستیو انتخاباتي مسایلو او نندرو مرکه اوریدله. دا د آزادۍ راډیو ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروري نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي. مارک اسپر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې بیا وویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 8000 ته راکم کړي، خو پوښتنه دا ده چې طالبانو تر اوسه یې له امریکا سره په شوو خبرو کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه مطرح کړې. ایا دې ته به غاړه کېږدي چې هم له امریکا سره سوله وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي؟ موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده. نوری صاحب راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ان صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او ویې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده. له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره دا خبرې یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولی شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنه کړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلی وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دېره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د په افغانستان کې پاتې شي؟ دې پوښتنې ته د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر داسې ځواب وایي.
تاسو په خپله پوهېږي چې سیاست نه مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دې ضرورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی اوس غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو لهذا که چیرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیر دی چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو لهذا دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا چې دا هم د امنیتي مسایل په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هماغه ځای حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نویم کال کې دوی دا کار کاوه. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه او ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له نوري صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې ویل له طالبانو سره د سولې یو احتمالي توافق افغانستان څخه د وتونکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلی نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کړی خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته یې د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دوی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول لورزنی مزدورین پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوه، هارون هیلمند دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
که ما تقریبا 7 سال دم چیز کار کردیم دمی کمپانی کلام تقاوت یا کلام
ما شپه کلا پای و شرکت کی کار وکړه. الله دغه شرکت نه لوتل ورسته راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من يم دغه نوې قانون په خطوګه عملی شي.
عبدالوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تامینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و او ډېری غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې، درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این مقرره تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
با دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي او دغه تقنینی سند لخی ګڼو استفاده کولای شي. په لیک کې دوی دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلی کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغه ادارو د کارکونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع خبر به چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم میلما د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. فرشته جلالزئی از موږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده، همدا ورسره سره په تماس کې ده. فرشتې خبرونې ته ستړي مشي، دا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت.
مننه صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید وایم چې زلته د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړي هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی، نو که په بګراوند کې د ما د خبرو شاته اوازونه راځي د دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په 1999 کال کې کله چې دوهم نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د ناټو تړون تشکیل شو او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي، رسمي مراسم دي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه مراسمو ته یو مهم میلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی. دغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلې دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خپل دغه خبرو کې د یونس ستولتنبرګ سره په خپلو خبرو کې د ناټو تړون په نړیواله اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډېره حده په ختیځه اروپا کې مخصوصا په پولنډ کې د روسیې پر نفوذ په بالتیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. د ګرجستان د دوو جلاسو اوسي نو ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویاند مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به همداراز په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې خپل ماموریت پر تعهد باندې ټینګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همداراز د افغانستان د په اړه یو ځانګړې غونډه هم جوړه شوه چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادیو خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت. او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما ته اوس را رسېدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوي دي، پلان شوي دي.
مننه کوو فرشتې، په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کېږي. موږ به د خپرونو په جریان کې کوشش کوو، کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خپرونو کې به درسره په تماس کې کیږو، او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سي نه خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت راو رسید. لطانه مننه کوو فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستان، وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوي. زما بل همکارا ملالی بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ناتاید شوي ارقام راپور شول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو درواغ وبلل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو، او هلته اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غوره لامبوزانو ترمنځ پیل شوې دي. د نوموړي په خبره دا لوبې تیر ورځ ناوخته پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغو لوبو پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شام سمینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. د دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. د معلوماتو پر بنسټ دوهم پړاو لوبې په کابل کې د زنونو د اتلانو ترمنځ ترسره شي. او د 2019 میلادي کال لپاره د نړۍ د طلایي توپ ګټونکي بیا هم ارجنټاینی لوبغاړی لیونال میسی وپیژندل شو. میسی د شپږم ځل لپاره طلایي توپ پلوي. په دې اړه مراسم تیر شپه په پاریس کې جوړ شوی و. مخکې تر دې نوموړي د فوټبال شپږ طلایي بوټونه هم ګټلي و. دا د فوټبال لومړنی لوبغاړی دی چې په دې شمېر مهمې جایزې خپلوي.
دوستانو، سپورتي خبرونه وو اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په همدې سره دا خبری برخه پای ته رسو. راځوونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار له یاده مو باسي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبری کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې ونې د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخ خالي وړي. ولی ځینې ناویانې د پلار له کوره پر راوړي چیز ځورول کیږي؟ د دې تاوتریخوالي پایلې څه کیدی شي؟ اسلام یې په اړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي، چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ له لوري برابرېږي. خو که نجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یا د برابرولو توان نه درلود، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنیو لانجو او تاوتریخوالي بدلېږي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو دغه په خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي وریندار مې سره مرسته کړې او دوه دانې راته ګنډلې او نور ښکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالي چې وایجېسته دغه
ښه دام راته وویل چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې.
او دغه ښځته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیپ چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل څه خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کله ماشین کاله شوې ده پاکه ده، دا شیان مې اخیستي آمادګي مې.
او دغه د دې دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یخن ده کنه بیا الکو اله ته ورکو الک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت د تاسو وینې چې بازارو کې دا یخن خرڅېږي څه یقینم شه چې لس زره روپۍ ته دي، نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
او که دا جس تیار نه کړی نو څه کیږي؟
خو داسې ده چې بیا موږ یې وانخلو، بیا خالي راولېږله ده خلک خبرې کوي تانې ورکوي چې دلی جیز را نوړو خالی را ویوړله او یا پیسې پې اخیستي ورته کور چې مور.
نازیه هغه ځوانه نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي، چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی، چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي، د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي، نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وایي چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار مور وي کنه. پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته موږ ته نصیحت کوي او په سر جګه جګه غږیږي او کیږي پلار د چی نه دي درته اخیستي، کالی نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای که نه. قالینه شوه، المری شوه، تخت شو، همدغه شیان. د ما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی. خو هغه ښار ته ځي کنه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې مو اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تنه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې خزه چې راځي هغه هم تناره کوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی هستی مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوي بدیږي نو له هماغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي بدیږي نو له هماغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خواري یې برابر کړی و خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو، مګر مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د تحفې په شکل باندې ورکړه. ته یې پرېنښدې دومره؟ ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې او استفاده به ترې کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګایند داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه راوړی خپل واسطه در امغه خپل ځان ته وساتله، ماته نه درا کړی. دا ماشین دی حیاتی و دا پیالې و چاینک ترموز و دا شیان وځي نو شینه نه و. دا واکسو وو هم واکسونه کې خپل کړی ځي خور ورته ولې چې دې ته ورکوا خپل مال ځان ته وساته دې ته وخت مو ورکوا که یعنی تاسو سره کې نو سکه نو سکه نیمه بسل کوره.
خود اسلام له نظره د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوری څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دی.
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نی لري او د پلار کورنۍ یعنی د جلی د پلار کورنۍ په بسات کې یا په توان کې دا وی چې خپل لور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پورې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ورنه وړي یعنی جیس ورنه وړي نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړي وایي
کله چې ما واده وکړه باور وکړ کې سي ما د خپل ځان سره هغه یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې د هغه سره ما واده وکړه ولاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې فصل د خدای د داسې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. اته په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چانه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هیڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. یعنی د ژوند اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ژوند په اساس کې، د ژوند په بنسټ ښودلو کې نور داسې څه ستاسې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ژوند مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ژوند څنګه په پښو باندې ودرېږي دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي، او د خواښې په کور کې هم د پیغورونو پر ځای ښه راغلاست ورته ویل کېږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي.
تاسی د نیمې نړۍ خبرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
خو ګوریدونکو، کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتې غنی و تمثیلي ټوټه لیکلې ده چې ستارې امینی، شفیقی لکنخیل، یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي. په ګډه یې ورو
وزر غنی دومره داوی له ما سره مو وه، هیڅ حوصله نه لرم. او درې زبه دې موس نو خوښه شمه دا یو څارویشته دی، په دې سر درته پرېږدم. ټول
ویښته دې راته وشکل خدای له پاره پرېمږده. اوبو په دې دوه کلونو کښې مې بغیر له قدرې زر ته څه بد رسېدلي دي چې دا سوال دې راباندې جوړ کړی. او ما خو بیا کومه بده خبر نه ده درته کړې. همدومره مې وویل چې ډاکټر راته د ناروغۍ لپاره ویلي چې کار مه کوه او یو دوه ورځې استراحت وکړه، که نه نو له بد نه به بد راشم.
بس کړه بس، دوه کاله دې له واده نه تېرېږي، بانو ته یې ګوره. هره ورځ مریضه یې، هره ورځ نخرې کوې، دې مکاري ته یې وګورئ. توبه مې دې وي، توبه توبه، د کور له کارونو ځان خلاصوې. ځه ورکه شه، رنګ دې ورکه، نورې نګندې مې هم دي.
خو ګوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د انتخاباتو له نتایجو د انځر ګل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې هېڅ په کیسه کې نه دي. ته به وایې چې هېڅ ځان کاندید کړی نه و. چا چې رایه اچولې هغوی هم ایران دي، چې رایه څه شوه او چا چې نه ده اچولې هغوی هم ایران دي. داسې خو ټول خلک ایران دي چې انتخابات څه بلا ووهل. د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پوډری مرجانی خپلې معشوقې ته لیکلی ده.
ګرانی، د ما پوړۍ پوړۍ سلامونه ومانه. خدای دې وکړي چې لکه د کوکنارو بوټی تازه او لکه د کوکنارو ګل ښایسته وي. نن مې چې هرې خوا منډې را منډې وکړې، څه په لاس را نغلل، نه د چا بوټونه او نه هم د چا د سکول او غوټه. او نه اوس د فونډرو بدبختو دومره خوماده باندې راغلی چې زه وایم ځان ته مې اور اچولی وای. لس او غني هم نشته را سره چې هغه د لسو روپو فونډر خو مې پې اخیستی وای، او یو څو شېبې مې ځان پې نشه کړی وای. ګرانی، پرون عجیبه کیسه را باندې وشوه. په چور کې روان وم، ما وویل چې څه شی پیدا کړم او وی پلورم. اوس شیان چېرته پیدا کېږي؟ نه له چا غورځېږي او نه هم څوک د کور دروازه خلاصه پرېږدي. د موږ کار هم غلو خراب کړی دی. د غلو له ډره څوک دروازه خلاصه نه پرېږدي. که نه ښه وو، کله کله به یو نیم کور ته ننوتلو او کوم زوړ بایسکل او یا هم زړه کراچۍ به مو غلی را وویسته او راسره یو به موړه. ګرانی، خو پرون چې په کوڅه کې روان وم، ناڅاپه مې د یو کور پلو پام شو چې ګورم دروازه یې خلاصه او پانگر که هم خان نوه چینهی بایسکل والار ده ده خواه خوامی وقتل آم دست غوله و ننواتم بایسکل می لخکره اونی و او قرار قرار می رویست چه گوزه تراواتم نوب خمی پیوارا والا خوب خمی پیو نشوارا والای خدای خبر چه چرا بانده وشوال بیامی خواهتا که او پیاده رونه می بخفی واره والا چه گولم چهال شک لکونی والم پورت نیکرم او پداویا لکی لکن ده زدی کرتی وویشتم دیره و سراغلا ماویا لکه مرجانیا دونه خواهم کم زوره نوی چه سوگ ده لکاوائی پوکانا پورده که او لکه ده بادی توب ده پویا لکی وویلی چه سر بنی خوگا وم در سومی چه زال ویالی راخ که وات لغتی ووحلم وینی بایسی کلی والی غلاکا و ورطا می وویل تلک صبر وکا زخو کسا در تا وکم لیوانیا آقا وویل توز کسی امراتا کمی دوان سافیری نورم کشکرم ورطا می وویل کاکا بایسی کلی غلاکا و نا زدکا ومی و دی نلی دن چلی پیاده رو ومی بخپی را وارا وولا آقا دوال آقا دی نورم کشکرم ویلی سایچی واینم دی و ارتا ومی ویل آرمان چه خماریم کن اوز بده لی دلی وم شدا کودسا می دی پوینو لرلا کن نه زمان گرانی ما ویل که بسیکل و پلورم نو تا تا بامی اوز واخلم او در و بیلیگم دینم یادینگی خورمت ده غریبای دی چه هیچ می هم در توانه خیستل دی تام نلیگ رازی او نام خبر اغا بلا اونه می ولی دی چه لمخ سرمی تیرشوی خونه دی غک روانی وکر او نه دی هم را وکتل لکه چه و دی نپیجندلم ده مام پواز که نو چه غک در بانی وکم او در توانیم چه السلام علیکم ده زرگی سارا زا کجوان وو لخیر سر مخوم ورز چه پا دمکی وم سر ووینو ده خدای پا امان گرانی آغال توران دیو سری ده سو ده خلطا کی خودا چه ورشم او را سر یویسم استامین مرجانه لغرن او خمار خمارو ده خدای پا امان
ځینې میرمنې خپل میړونه دغسې په ټلیفون قومانده کوي.
وعلیکم السلام.
چیرې یې؟
په بازار کې څه کوې؟
جمپر چاته اخلې؟
که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي
اوس یې مه اخله.
بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم.
او
نه نه ماشومانو ته یم مه اخله. بیا سبا ته زه ځم اخلم یې.
څنګه؟
کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یم ټول هډوکي را وړي وه.
ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه.
نه نه چپلکې وانه اخلې.
خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت.
چپلکې زه پخپله اخلم.
اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته.
څه شي؟
کومو جامو ته یې اخلې؟
نسواري جامو ته.
ځه زه پخپله اخلم درته.
ځه جرابې هم زه اخلمه.
اوکې.
ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه.
څنګه؟
څه ووایم نو؟
څه به واخلې؟
ښه څه چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه.
خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې.
خاوره یې در نه کړې. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه.
ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې.
زه پوهېږم چې دسکشونه سته خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي.
وو ځانو لږ ژر راوړه چې ناوخته نسي. که زما منې نو په زرنج کښې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بېرېږه، نه لوېږې. وو وو ځانو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څه وکړو؟
خاوند مې وو.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کښې سوړم نه شي وهلی.
پخوا چې شاپنګ سنټرونه نه وو نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې اخیستل، خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي، وایي د سنټر شان اصل وي. لکه داسې
دغه دی ښځې، جامې دې وګوره چې خوښې دې دي او که نه.
له کومه ځایه دې اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دي او که نه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دې اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چېرته دې اخیستې دي.
په منډۍ کښې مې واخیستې.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپابه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کښې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چې نه شي اخیستی مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې ته دغه بل ولوله، واخله.
په بلا یې وهم، بل دې ورک شي لالا جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مریخ سنټر بیې 4,800 افغانۍ. هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي. ما ویل چې دا مې ولې خوښې سوې.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه ثنا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے خپل 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 دے جوند 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 خپل دے خپل 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 دے جوند خپل دے جوند خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نکرو زوے دے نا ویس تین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم که دیگی گویستر لکه گانه سر راتا و منده لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نرانوان شیر لکه یو خوب گانه هم داسه بند فو بند کلای ده جون 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 کلای ده یه خلکو 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 کلو خلکو منی سی جون دون تا توپک منی سی رات کتاب کے دوان کے دی یا و بنا کا دتا اس بلد جانان تصویر و ازمے نہ کے دن عقل یا وڑ کے کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره دستر گو رسم پمڑا وستر گو کې دې پټو غم خون کو لای دې
من 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 ولای دې من 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 کو لای دې
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دې ټول ښایسته لفظونه